د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې چې زه صفی الله ستانکزی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم، او چې په کابل پوهنتون کې نن یو شمیر مدني فعالان او ځوانان راټول شوي وو په دغه پوهنتون پرونی برید وغندم. په پکتیا کې هم محصلین د کابل په پوهنتون باندې برید غندلی او ویلي دي چې باید د جګړې ښکېلې خواوې د خلکو او عامو ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دا مو د سر موضوعګانې دي. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم راپور اوري، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لسګونو هیوادونو چارواکو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې په څلور ساعتونو کې د کورونا نښتې 460 نوي مثبت پیښې ثبت شوي، او امریکایان د نوي ولسمشر د ټاکنو لپاره د رایو د صندوقونو په لور روان شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیسکونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. د دې وزارت ویاند ګران هیواد وویل
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون 240 بهرنیو چارو وزیرانو، خاص استازو، سفیرانو، لوړ پوړو سیاسي رهبرانو پرونی برید کلک په ټپو غندلی ده او د عاجله اوربند غوښتنه یې کړې ده.
ګران هیواد زیاته کړه چې د دې برید له امله د افغانستان بیرغ نن د هیواد دننه او بهر نیم ځوړند دی. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ټویټر کې نن له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل بیرغ یې نیم ځوړند کړی. اروپایي ټولنې ویلي سولې ته د رسېدو لپاره به د افغانانو تر څنګ وي. بل لور ته د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي. یان ستولتنبرګ نن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان او اتریش کې د تروریستي بریدونو له وحشت نه د ترهګرۍ اغېز څرګندې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته نن وویل
پتیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 450 شکمنې ټیکې معاینه شوې دي چې له جملې څخه یې 15 مثبت پیدا شوې دي. درې تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه رغېدلي دي.
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,200 ته ورسېدې. امریکایان د رایو د صندوقونو په لور روان شوي. د انتخاباتو ته په څو لسیزو کې د ځانګړو ټاکنو په سترګه کتل شوې دي. دواړه کاندیدان ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن سره ډیر بیل نظرونه لري. دا اټکلونو له مخې دا ځل به د تیرو انتخاباتو په پرتله چې 55% کې د رایو په شرایطو برابرو خپل رای وکارولې ډیر کسان رای ورکړي. په امریکا کې د ملي دفاع پانتون استاد علي احمد جلالي وایي چې دا ځل د ولسمشرۍ د انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي.
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد یې لږ ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي.
تر اوسه 90 میلیونه کسانو د ایمیل او پوستې له لارې خپلې رایې کارولې دي. په اتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 2 نارینه او 2 ښځې وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. په پلازمېنه ویانا کې تېره شپه وسلوالو 2 ځایه بریدونه وکړل. د اتریش صدراعظم سبستیان کروز دا حملې تروریستي وبللې او د ټپیانو په اړه یې وویل
ان ایگزیکیوټیو بیامټر در سیخ دم ټیټر موټیګ ان دن ویګ
د قانون نافذونکو په میړانه د برید کوونکو مخ ته ودرید. پر د ډزو شو او ټپی شو. څوار لاس نور هم ټپیان شوی دي چې ځینې یې سخت زخمیان دي او یو شمیر یې له ژوند سره لاس او ګریوان دي.
د اوتریش د کورونیو چارو د وزارت په وینا د 15 کورونو تلاشي شوی دي او یو شمیر مشکوک کسان نیول شوی دي. ټاکل شوی دی چې نن د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې د سن رایزز حیدرآباد او ممبئی انډینز ترمنځ لوبه د دې خبري مجلې له خدمتو سره سمه پیل شي. دا لوبه د سن رایزز حیدرآباد لپاره چې پکې 2 افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبي شي ډیره مهمه ده. که سن رایزز دا لوبه وګټي نو دوهم پړاو ته به ووځي. ممبئی انډینز لوبډله د 3 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم پړاو ته وتلې ده. د هند غوړه لیګ لوبي د سپتمبر 19 په متحد عربی اماراتو کې پیل شو او ټاکل شوې ده چې پایلوه به د نومبر 19 وشي. دا لوبي په متحد عربی اماراتو کې روان دي.
د افغانستان د څولویو خارنو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څولویو خارونو د هوا حالت پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.5، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.0.
لمړی مو خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دې خبري مجله کې اورئ چې نن په کابل او پکتیا کې ځوانانو او محصلینو د کابل په پانتون پرونی برید وغانده.
د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي سبا ته په کابل پانتون کې درسونه بیرته پیلېږي.
سبا ته په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي. او
په وژل شوو کې یو تن محمد راهد نومیده چې په خواله رسنیو باندې خلکو ته د ژوند په اړه باندې مثبت پیغامونه خپرول.
که زندگی هر چی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم، پس زندگی کردن با لبخند هیچ نقصه نداره.
د کندهار په ارغنده بلوسوالی کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې اونۍ پوره شوې خو لا هم جنگ روان دی. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم چې په ختیځو ایالتونو کې وختي رایه چونه پیل شوې او اوس په مرکزي سیمو کې هم رایه ګیري پیل شوې ده تاسو ته راپور لرو. ازادي راډیو ته غوږی استو سم رازو. لومړی مطلب ته، یو شمیر محصلانو او مدني فعالانو پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د بریټ په خبرګون د دغه پانتون دوره مخې ته اعتراض غونډه وکړه. اعتراض کوونکو پر کابل پانتون بریټ یو ناورین وباله او حکومت د دغه شان بریډونو په مهارولو کې پړ وباله. امید زهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړي.
د حقوقو په هنزي د قضایي ستاج محصل نجیب الله پر کابل په هنتون د بریټ لژغورل شو یو محصلانو یو دی. د وای د بریټ پر مهال ځان له پنجري خطر او غرزوه او وشغورل شو. د لدی بریټ یو ورځ وروسته د کابل په هنتون د دروازې تر مخه قربانیانو ته عدالت غواړي.
خود ما خواستار یک
زمون غوخته نه ده چې یو جدي نظامی عملیات وشي. د سولې خبرې نور به لدی چې بیګنا افغانان پکې وو وجل شي هیڅ ګټه نه لري.
زکی عطایی لزګونو موتریز محصلانو یو دی چې حکومت د ترهګریزو حملو په مهارولو کې پاتې راغلی بولی وای د دې وضعیت دوام د زغم نه دی. دی وای د برید عاملان باید ونیول شي.
از مظاهره امروز بخواست ما
له نننی لاریون زموږ مخداده چې دولت به د دې ډول بریدونو پر وړاندې ځواب وین کوي. لس ورځې وړاندې همداسې یو برید په کوثر خوانیز مرکز وشو، خو د هغوی د قربانیانو وینې لا وچ نه دي چې دا بل خنړې پیښه وشو او ملګری مو شهیدان شول.
پر کابل په هانتون د شنبه د ورځې په برید کې 22 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خو د جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح ټپیان سلویخ کسان خودلی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان وایي د کابل پوهنتون درسونه به سر له چهار شنبه یعنی سبا ورځې څخه پیل شي.
د کابل پوهنتون د علمي شورا غونډه وه او د وزارت د رهبری شورا غونډه وه. پریکړه دا وه چې سبا ته به په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي.
یو شمیر کابل ښاریانو بیا د تیر ورځې د قربانیانو د تصویرونو پر خپرولو سره په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دریدل غوښتي. افغان حکومت نن ورځ ملي ماتم اعلان کړی. همدا ډول په کابل کې د امریکا، برېټانیا، جرمني سفارتونه او اروپایي ټولنې د بریټ له قربانیانو سره د غم شریکۍ په پار خپل بیرغونه نیمه ځوړند کړي دي.
لکابل مو راپور واورید چې هلته محصلینو او ځوانانو د کابل پوهنتون پرونی برید وغانده. اخو په پکتیا ولایت کې هم نن یو شمیر محصلین د دغه ولایت پوهنتون انګړ کې سره ټول شوي او په کابل پوهنتون باندې پرونی برید وغانده. دوی ویل طالب داعش او نورې وسلوالې ډلې نشي کولی دوی په داسې کارونو سره له زده کړو راوګرځوي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالیږلی.
دا د پکتیا پوهنتون محصلان دي چې د دې ښوونیز مرکز په انګړ کې راټول شوي او د کابل د تېرې ورځې د برید له قربانیانو سره د غم شریکۍ پیغامونه او د جګړې پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي وسلوالې ډلې نشي کولی چې دوی له زده کړو راوګرځوي او زیاتوي د قلم او کتاب وسیله به دې ډلو ته ماته ورکوي. د دې پوهنتون یوې محصلې وویل:
ما با قلم خود طالب و داعش شکست میدیم. اگه که طالب و داعش میخوان
دوی نسی کولا از موک روحی کمزوری کری و لخپلو هیلو مراو گرزوی. موک همیشه حد سکو چه ده قلم او کتاب پا وسیله طالب او داعش مات کرو. لإسلام سرا پتکار کده چه خوانیز او تحصیلی مرکزونه دی پنخه کری.
د پکتیا پوهنتون یو بل محصل په جنگ کې له ښکېلو ټولو ډلو وغوښتل چې د ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي.
موږ تعلیمي، علمي او تحصیلي مرکزونه خوندي غواړو. په جنگ کې په ښکېلو غاړو باندې غږ کوو چې د دې مرکزونو خوندي ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی په پوهنتون برید د افغانستان په ټولو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او په انسانیت برید وباله.
د درد او غم چې هیڅ الفاظ ولا کوم تلرم.
هر هغه څوک چې په تعلیم او په محصل باندې برید کوي دا په ټول افغانستان او په ټول اسلامي بشر باندې برید.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی بیا د کابل د تیرې ورځې د برید اصلي عاملین وسلوال طالبان بولي. دای وی تر هغه چې د غډله اوربند او سوله ونه کړي د هیواد د روان بحران اصلي مسولین دوی دي.
واړی چې دوی رښتیا دا کار نه دی کړی ولو کډیر ډلې دي مسؤلیت واخلي. خو چې دوی اوربند ونه کړي، جګړه بند نه کړي، اوروژنه او اوروژنه بند نه کړي، افغان وژنه بند نه کړي، د دغه پیښو مسؤلیت د دوی او د دوی د رهبرۍ په غاړه باندې دی.
وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړی دي. د غندنې او غم شریکۍ دغه مراسم نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم نیول شوي وو. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل پر پانتون شوی حمله له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش دغه حمله هیبتناک او د بشر د حقونو خلاف ګڼلې ده. اخو د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي بللې، غندلې ده او له افغانستان سره پر پیوستون ټینګار کړی. د امریکا او برټانیې سفارتونو او اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خواخوږۍ په نیت خپل بیرغونه نیمه ځړولې دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کابل پر پوهنتون بیمخینه حمله چې د محصلانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول او شاوخوا سلويخ ټپیان شول. دغه حمله سربیره پر کورنۍ غبرګونونو د نړۍ په کچه هم لډېرو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتو سازمان د یوې اعلامیې په صادرولو سره دغه حمله غندلې او ویلې دي چې دغه او له دې مخکې د کوثر پر روزنیز مرکز حمله هیبتناک او د بشر پر حقونو حمله ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د شوې حملې مسؤلین باید ځواب ورکړي او دغه سازمان د سولې په خاطر د افغانستان له خلکو سره ودرېږي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي ګڼلې او ویلي دي چې په شدیدو الفاظو یې غندي. د دغه سازمان سرمنشي د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په څرګندولو ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان هر ډول ترهګري او افراطیت محکوموي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان درې رنګه بیرغ د هیواد په ټولو سفارتونو کې نیم ځوړند شوی دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 200 د بهرنیو چارو وزیرانو، سفیرانو او سیاسي او ډیپلوماتیکو مشرانو د اعلامیو په ورکولو سره پر کابل پوهنتون پرونی حمله غندلې ده.
تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون 200 بهرنیو چارو وزیرانو، خاصو استازو، سفیرانو، لوړپوړو سیاسي رهبرانو او لوړپوړو ډیپلوماتانو د اعلامیو په ترس کې پرونی برید کلک په ټپو غندلی ده او د عاجله اوربند او د وینې تویدنې ختم او پای غوښتنه یې کړې ده.
بلخوا د امریکا او برطانیې سفارتونه او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې بیرغونه د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په دود نیم زړېدلی دي. د ناټو ملکی استازولۍ پر کابل پوهنتون پرونی حمله محکوم کړې او ویلي دي چې په وروستیو لسو ورځو کې په کابل کې دا دویمه حمله ده چې پر روزنیزو مرکزونو کېږي. افغان ماشومان او ځوانان باید روزنیزو مرکزونو ته د تګ په خاطر امنیت احساس کړي. د ناټو ملکی استازولۍ ویلي ناټو د تاوتریخوالي د مخنیوي له هڅو په غوسه توګه ملاتړ کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ هم پر کابل پوهنتون پرونی برید غندلې ویلي دي چې دا اعمال هغه ترهګر ترسره کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالف دي. اغلی داوړ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا ډول ترهګر دلته هم زمونږ د خلکو د وژلو مسؤل دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په کابل پانتون کې په پرونی برید کې 22 تنه وژل شوی دي چې 19 تنه محصلین او پاتې نورم د کابل پانتون کارکونکو او استادانو. په دغو وژل شوی محصلینو کې یو هم محمد راهد و چې د پالیسی او د ادارې د پوهنځي څلورم کال محصل و. محمد راهد تر دې مخکې په خوال رسنیو باندې د ژوند د ښه ژوند لپاره پیغامونه ډکول او خلک هڅول چې له سختو شرایطو سره د مبارزه زده کړي. فیروزه عزیزی د محمد راهد کور ته ورغلی چیرته چې ښځې او سړي په غم باندې سره راټول شوي دي.
د کابل ښار علاءالدین سیمو ته راغلی یم چیرې چې د محمد راهد امین کور دی. غمستا خو زړه نستا د کورنۍ د غړو اوښکې وچې سوې دي. یو اسکلان محمد راهد د دوه وستانو هغو وزل سویو محصلینو له ډلې و چې د دوشنبه په ورځ په کابل پانتون برید کې وزل سول.
متاسفانه به ورزا بچی منه رسید روزا خله به خاک.
خاتمه شیرزاد د محمد راهد مور ده و ای زوی پر ډیره بیرحمی وزل سوی.
از مو سر کې شروع کده اول بچی مر زد امر می باران کده
له هغه سره چې شروع کړی و لومړی زما زوی وشتلی و. کله چې انتحاری کړی و له هغه وروسته زما زوی په مرمۍ وشتلی و. زما زوی ته نه سر پرې خو نه شا تخته و نه هم پخې په ټول ځان په مرمۍ وشتلی و. زما زوی ته هیڅ د پورته کېدو وخت نه ورکړي. همدارنګه ټول ټولګیوالي همداسې په مرمۍ وشتلی و. زما زوی په شهادت ورسید
بچی مې شهادت رسید.
محمد راهد امین د خپل ټولګي اول نمره و. هغه سره لدی چې په پوهنتون کې د زده کړو په برخه کې زیات هڅاند و. په خواله رسنیو هم د ټولنیز ژوند په اړه زیات ویډیوګانې خپرې کړي. د راهد تر مرګ وروسته د هغه د موسکا په اړه ویډیو زیات لاس پلاس کیږي چې وایي
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما بازم دهی لب ها لبخند است. وقتی که زندگی هر چی باشه پیر میشه.
محمد راهد با در تولنیز مسائل و او دماثلین و در پیوتی لپارا پا پوهنتون که خلو چولگیوال و او ملگر لپارا ورکشاپون هم جوره ول. به هیجا در راهد خورده وای د ورور نیمګړی هیلې او اهداف به دا بشپړ کړي.
خو که ثبت کولګوې ما بود اگر ته امروز ما جای رسیدیم از خاطر راهد است.
هغه از ماول گو اوس چې زه دومره رسیدلم د راهد لامل ده. لنی کمرغه چې راهد په ډیر ځایونو کې تدریس هم کاوه. زه د استاد راهد د خور په نوم یادېږم او چې واورم چې خلک ماته داسې خطاب کوي ډیر ویاړم. که څه هم زه یوازې پرې خودم خو اوس چې هغه نشته زه او ملګری چې دغه د هدفونو په اړه معلومات لرو غواړو نیمګړی هیلې پوره کړو.
اما ما تمامش میکنیم.
د راهد په ګډون نن په کابل ښار کې دوه وسکورانی د غم په ټغر ناستې دي او خپل تنکی ځوانانی هدیرې ته کړل. په لسګونه نور بیا په روغتونونو کې ټپیان پراته دي. مخکې تر دې هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر نورو ښوونیزو مرکزونو وسلوال بریدونه سوي چې مرکز وبله یې هم درلوده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو. ازادي رادیو ته غوګست ورزو کندار ته د کندار پرغنداب ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې او نه پرش وخ لا هم جنگ روان دی. دغه جګړې سره مال وسلوالو طالبانو د تیر درې ورځو رئیس پر جړې میوند او پنځوي ولسوالیو هم بریدونه کړي. چارواکي وایي تر اوسه په دغه جګړه کې 314 وسلوال طالبان وژل شوی او 29 نور ټپیان دي. اخو د کندار میرویس روختون ته د روانو جګړو له پیله تر اوسه 25 مړي او 222 ټپیان وربل شوی چې ډیره برخه ملکیان دی. صادق رشتینی د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه راپور را لیږلی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې ونې پوره کیږي. دغه جګړه چې د تیرې سې شنبه په ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په تابین ناګهان د لاهور او نورو کلو کې پیل شوې لا هم روانه ده. د ارغنداب د ناګهان اوسیدونکو نثار احمد د دغه جګړې د لومړیو شیبو کیسه کوي.
موږ خپل په انار په بخچه کې بیتو چې کتل موږ لا کښېنه ولولار چې د دې څه کیسه موږ دلته ټکان پر کومې نه پټو. موږ خپل کوروته په سیمه خصه دغه بخچه ونیولې. دلته ناس دغه منځ د کورو مخ ته بدلته مې نه راته ما څنګه نری کڅره لګل نو لګر دې بندې.
د ارغنداب د جګړې سره مهاله وسلوالو طالبانو د تیر درو ورځو راهیسې پر جړې میوند او پنځوي ولسوالیو هم بریدونه کړي. د کندهار میرویس روختون د دغه روختون د اجل واټ څنګه ته د ارغنداب ولسوالی د جګړې څخه سلګونه مړي او ټپیان راوړل سوي.
خدای باندې د کور او وسلم موږ کډ را برول برسره سر مرده کښکوم شت سره مرمې را کښکوم شت دا لاس دې او دا دوه مې نه لاس مې جن شروع مش کډ دې نه بار
دا ته شي نه خو دې دا ورون نه خو دې ګرنه ته باندې پټا او موږ ما سره ولې نه ګان په دې کې ما شان تر او ته درای ته زه خېر او سره له درای ته
د کندهار د میرویس روختون د جراحي څانګې مسؤل قدرت الله حکیمي دغه روختون ته د روانو جګړو د ورولسو مړو شمیر 25 او د ټپیانو شمیر 222 یادوي چې په وینا یې ډېره برخه یې ملکیان دي.
په مجموع کې د ګن شاټ یا د ټوپک وشتلي مریضان 120 مریضه لرو. مین انجوري چې مین ور باندې پټاو سوی هغه موږ 18 مریضان لرو او د بمبار په نږدې کې شمېر 14 مریضان لرو چې په مجموع کې شمېر 222 ټپیان لرو. مړي مو په مجموع کې ټول مو 25 تنه مړي له موږ ګرویز روغتون جرې سروې سره ثبت تر اوسه پرسته او حال دا چې د پروسه اوس هم روانه ده. وس نثار سخاله مشته ټپیان راځي او وسالند د پروسه مخ روانه ده.
د کندهار امنیتي چارواکي په ارغنداب او نورو ولسوالیو کې په روانو جګړو عملیاتو او هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته دا وشت مرګ ژوبل شمیر 400 یادوي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړو کې 314 وسلوال طالبان وژل شوي او 29 نور ټپیان شوي دي.
په ولسوالۍ کې چې ازموږ د خو عملیاتونه پر وسلوال تر هرګرو شوي دي. 314 وسلوال تر هرګر وژل شوي دي. 29 نور مرګونه ټپیان شوي دي. 30 وسایط مختلف نه و د وسلوال تر هرګرو ده تخریب سوی او د پلیس لاست نځنی ورغلی دی.
د کندهار امنیتي چارواکي پر روانه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته دا وشت مرګ ژوبلې پاړه معلومات نه ورکوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په کندهار کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې پاړه ارقام نه دي خبر کړي او یوازې د لسکونو امنیتي پوسټو د سقوطي دا کړي.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM/15 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنې لنن سار پیل شوې دي. د دغه هیواد په ځینو ختیځو ایالتونو کې خلکو وختي رایې اچونې مرکزونو ته تللي دي، او په مرکزي او سیمو کې لږې ډلې په واشنگتن کې هم چې رایې اچونه د سار په بجو پیل شوې ده. سکال ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ځان کاندید کړی، همدارنګه له ډیموکراتانو نه بیا جو بایدن د هغه په مقابل کې سیالي کوي. د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې د امریکا غاښنا راډیو او تلویزیون خبریال ښاغلی سید سلیمان آشنا هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. د دغو انتخاباتو په اړه راته ووایي چې په کومو کومو ایالتونو کې پیل شوي دي انتخابات، او د ورځې په اوږدو کې به په څه شکل مخ ته ځي، او څه عمده او کلیدي تفاوتونه لري نسبت د 2016 کال انتخاباتو ته؟
مننه. انتخابات خو په امریکا کې نن سه شنبه رسمي ورځ و، د نومبر دریمه، او ورځ چون په ختیز کې پیلې دل، نو اول ختیځ ایالتونو کې انتخابات شروع شو سار و بجونه، او خلک ورته تقریبا د سار 15 بجو 15 نیمه نه پلان کې و درېدلی. خلک سخت علاقه مندي دا ځلی نظر تیرو انتخاباتو ته، نه یوازې د 2014 بلکې د تیرو کلونو په پرتلیم خلکو ډیره علاقه مندي خودلی چې اتمن ډیر انتخاباتو کې ګډون وکړي. دلایل مختلف دي، نو اوس تقریبا ورځ خودلته نږدې 9 بجې د سار کېږي په شرق کې یا په ختیځ برخه کې. وروسته به نور ایالتونه هم چې د سار 9 بجې کوم ایالتونو کې شروع کېږي مخ په غرب او همداسې جنوب غرب، نو ټولو کې به انتخاباتو ورځ پیل شي.
ټول پویږو چې امریکا د کرونا وبا په خاطر باندې نسبت نورو هیوادونو ته ډېره زیاته ځپل شوې ده. دغه انتخابات آیا د کرونا ویروس د ویرې او اندېښنو تر سوري لاندې سم مختزي که څنګه؟
او دا اندېښنه ښه پوره شته، د ټولو خلکو سشته، سره د دې چې په ځینو ځایونو کې تدابیر نیول شوي دي، خصوصا د انتخاباتو د رایې اچولو مرکزونو کې. مګر په عمومي ډول ډېر ترتیبات نشته. مثلا یو رایې ورکوونکی کولی شي بې د معاینې نه لاړ شي د رایې صندوق ته، هغه ځای کې چې خلک دي رایې ورکي، ځکه چې داسې ترتیبات نه دي نیول شوي او مخلوق هم ډېر دی. اما د حکومت د خوانه او د انتخاباتو د کمیسیون د خوانه یو تدبیر نیول شوی، هغه دا و چې دا اول ځل په تاریخي لحاظ چې رایه ورکوونکي چې څوک واجد د شرایطو مخکې تر مخکې رایه ورکي، او همغه وجه شوله چې تر نن نومبر درېمه پورې چې اصلي ورځ د انتخاباتو وه، تقریبا 100 میلیونه رایې د مخه کارول شوې وې. چا په پوستې کې لیږلې وې، چا په انټرنیټ د لارې نه خپل رایه ورلیږلې ده، او چا په خپل حضوري ورغلې ده، خپل رای باندې د نومبر دریم تاریخ وهله، او خپل رای مخکې د وخت نه ورکړي د انتخاباتو او زوی دفترونو ته. نو دا په خپل یو کټه موضوع ده نن د انتخاباتو او د انتخاباتو ورځ نه ورستم چې دغه ټول رای څنګه موازی شي چې دا درسته ده. ځکه یو اړخ کې یو کاندید چې جمهور رئیس ټرمپ دی برحاله، دی دا کوي چې په دغه سرایو کې کېدای شي درغلې وشي.
بله، ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا، د امریکا غاښنا رادیو تلویزیون خبریالو له واشنگتن له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د امریکا په ځینو شرقي ایالتونو کې وختي رایګیری پیل شوې ده، په ځینو نورو کې به هم چې د سهار 9 بجې کېږي رایګیری پیل شي، او د ورځې تر اوږدو به دوام کوي. خو ور لمخه څه باندې 100 میلیونه امریکایانو د پوستې یا هم انټرنیټ له لارې رایه ورکړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګټونکی شو، ورسره په کابل کې په یو نوي زیږیدلي ماشوم باندې د ډونالډ ټرمپ نوم کېښودل شو. د دغه ماشوم پلار وایي چې د ولسمشر ټرمپ چلند او مطالعې ته په کتو یې خپل زوی د هغه په نوم ونومو، او که بیا یې هم په کورنۍ کې لور یا زوی وزیږیږي، د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم به پرې کېږدي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري چې د دغه ماشوم په غږ پیلېږي.
افغان څلور کلن ماشوم د امریکا د ولسمشۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ تر بریا وروسته یې پلار په دې نوم نومولی دی. د دایکندي ولایت اوسیدونکی اسدالله پویا وایي له دې کار وروسته له توندو غبرګونونو سره مخ شو. ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیدات یک موخت زمانی کې نام ماندیم، تهدیدات کې
کله چې ما دغه ګام پورته کړ، لومړی غبرګون زما له کور، له هغه وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی، او دوی په خپل سیمو کې سخت زما د اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بدوباش کردن نمیتونه.
خون موړې وې سره له دغه غبرګونونو کې بیا هم په کور کې لوري ازوی زیګیګی د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم پریږدي. د هغه هیله لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالد ټرمپ ګټونکی او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغې وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلې هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمیر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي مډال ډالۍ کړی و.
زه صفی الله ستانگزی له تاسو اجازه غواړم ورستۍ خبری مجله بجک فر احمدی وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر از شما ستانگزی صاحب.